ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې دي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نوري په موخه د دې سات تازه خبرونو ته. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس په نتاړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارډ ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوی دي. IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریه او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لپاره په مهاجرت لاس پوري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو تشدد او بیوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر مخام د 14 پر د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نا وخته پر خپل اکسپانې په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړی حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سرګروپ مولا انور وژلی او درې نور سرتیر یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرایستنګ سیمه کې پرون مخام یوه درنه چاودنه شوې ده. د ترکیې په لویدیز موکلا سیمه کې نن 4 کسان هغه مهال مړه شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیې د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر د ترکیې د روغتیا وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د دې سیمې د والي په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ څخه ولګید. د موکلا والی د خبريالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه را پریوت. پر روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا په اوسنۍ یکشنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه کې په ټسو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوې ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د په نښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دی ویلي چې د دغه پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران پیشوای دی څه ډول ماموریت مخته وړل. هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لړ کې شاوخوا 4300 کسان نیولې دي. په دې لړ کې نن هم 4400 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړي وزیر هیمانتا بیسوا شرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولي ټولنیزې پدیدې د پای ته رسولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 260 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له دوه زرم کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2026 کاله د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هو روسیه نن پر اوکراین د څه باندې 100 بې پیلوټ الوتکو برید وکړ. خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرګ ژوبل نه لري. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د 103 بې پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون، میکولایف، چرنی، هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژتومیر او پلازمین کیف سیمې په نښه کړي. خو د اوکراین د هوایي مدافعي ځواکونو له دې ډلې 250 ډرونونو ویشتل شوی دي. د بیان له مخې په دې بریدونو کې د دفترونو او دستوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی. خو د مرګ ژوبل په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې راسره واورو چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د څلورمې ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان غبرګونونه لري.
که چېرته یانو دغه کار کېږي نو په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد باندې مخصوص بنتو دایته مسالیه د نړیوال موساتو
او د ذکر او تحصیل پاتې شوی او شمیر جنونی او ذکریالانی وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پرمخ د خوانځي او پانتونونو دروازې لا هم بند دي.
درې کاله وشول او په درې کلونو کې دوی په رښتینی معنا شمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پرمخ به یې خوانځي خلاص کړی وای. خو نه یوازې دا چې خوانځي پرمخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله اوسه.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري په ژمي کې په افغانستان کې خلک خو ارشوي دي د سون توکو د لاستنیولو د لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوی ټول خرڅ کړو چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅې هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجله کې نور راپورونه هم شته راسره.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمغه خبري ټولګه ته بیا هم خرغلې د خبري ټولګه زفرشته سهاک د اوقاب پیکات په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینه مجلس ته څلورمې ورځ لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. له دې مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل تیر څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنۍ موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. دغه سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوی چې یاد د موسسې مطلق بند او یا هم د کورنۍ موسسو لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت ترسره کړي. په کندهار کې حکومتي سرچینې هم دا مجلس تاییدوي خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلور ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنیو موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دې د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه دې یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته دې دفترونه ولري او نور ولایتونو کې دې فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو په وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار ترڅنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ورته ادعاوي رد کړي دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامیه مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکی د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزی دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنۍ موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا یې هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
دلته د دوی تر لاس لاندې دي، کارمندان پکې درولی شي. د دوی په پالیسیانو کښې ډېر تجارت ځي، ځکه دوی هلته وړي چې د دوی کسان هلته دي. دا به ډېر غټ تاوان وي د افغانستان د خلکو دپاره چې هغه بودجه چې دلته مصرفېږي هغه به په خپل ځای کښې نه شي مصرف. دا چې په افغانستان کښې انټرنېشنل موسسات بند شي یا انټرنېشنل موسسات خپله پالیسي واړي نېشنل موسسات ته کوم پروژې په لاس ورکړي چې په افغانستان کښې پیلي شي، دا به هغه مستحقو کسانو ته ونه رسېږي.
خصوصا د انټرنېشنل یا د نړیوالو موساتو
تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د لندې په 9 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1,40 داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د 1 مخکې په پرتله 45% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا 1 میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هېواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې NEC ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې 1 میاشت وړاندې د اکثرو سویلي ولایتونو په ګډون د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي وو چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2020 کورنۍ مؤسسې سپدي چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 216 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم ژمن دي. ریاست الوزرا د مولوي عبدالکبیر له قوله په یوه اعلامیه کې ادا کړی چې د دوی حکومت په سیاسي او علمي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو له زده کړو او تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې په تیرو 3 کلونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولی دی. نور حال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوی په رښتینی معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابستلی وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړی وای، خو نه یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول او اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
دتی پونځي د سلورم کال محصل سپوږمۍ وای د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو او نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابر شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي نو فکر نه کوم د دې ښوونځي او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل
پدې باندې عمل وکړو، ځکه خلاص دا د ملت غوښتنه ده او ملت پدې باندې خفه ده او د دې نه باید نور پدې جهت کې عملاً اقدام وشي، نه دا د چاواز خبره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تېرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې نویو واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر له ټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نورحال احمد تکل نورو.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قصره چې د حیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی، د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي، د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمېر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې پخوا د محمد الجولانی په نوم یادېده، پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خپره کړي، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیره اونۍ وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او په لیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. ښاغلی بشیر چې پخوا یې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د حیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، د هم ویلي دي چې دای به د راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور له مخې پرون له دې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانۍ اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي دا هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وایي و دېرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2018 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله، د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې په روانه اونۍ کې له نړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودې ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره حیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وسله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدې سپوږمۍ راپور ته غوښی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویمه ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخکې هوا سړه شوې، یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته م سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپله مې کور کړی و، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چبیا خرسے آگن تا نہ گٹ کئی اور نہ تخیر رسائی بس ماں دور سامان دو سو پدرے سو روپے باندھ کمپا لے بھی آؤ دور سام مثال داد کور دی گن ہو آؤ بکسن ہو داد کور بسارے دو سو آگست میں دو ہزار آؤ درے ہزار روپے بنا ہو ور میں کرو دو سو دو سو سولہ بارے میں ور کر رہے چیشے کار نہ شہر چیشے ہو کو پہ خبر تھا سو بار میں ایسا ہو کر لاش ماں خدے تخت لارا میں کم پلا وہ تخت مند چیشے نہیں داد ڈاکٹر نے زخبر جان تر ہو گیا دوا وخر مدا کا دوا وخر مدا اخبر کور تھا زخبر زندگی اخبر
د میدان وردګو د مرکز میدان ښار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېښنه لري.
زمي پر رسیدو سره موږ مشکلات نور هم ډېر سوي دي. اقتصادي مشکل هم بخي ډېر سوي ده. نو کور کې مې خالي نه درلودل، هغه مې خرڅه کړله یو څه روپۍ راسره وي. په هغه مې دوه بوجې زغال واخیستل. اقتصادي مشکل هم ډېر ده. پر اوس کالې مو هم داسې سخت زمی تېر کړې.
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلند گاز تر 1000 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم مهال یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. د ډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلی، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداري ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري، چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په 1/3 د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی، ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده، نږدې 45 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشری اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
هغه نارینه او مېرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي، وایي له ښه صحت برخمن دي. ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تګ او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالوېش برخه وي. نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله یې د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه، وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته پکتو اوس څخه زول لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهر دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانی د لری کولو، د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري، وایي په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي. ما ته تجربه شوې زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تګ د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولای شي ښه خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږي. خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی، البته
پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکۍ ځوانانو هغوی چمرونه زیات دی ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سعادت خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کېږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کېدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کېږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونې ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکي فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکي روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کېږي نو سپورت ګڼل کېږي، او که چیرې په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په ګاڼیو کې د ګوړې د جوړولو وخت دی. د ګاڼیو یو شمېر مالکان وایي له بېلابېلو سیمو خلک دغه ولسوالیو ته ورځي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي. د ګوړې او خوږو یو شمېر شوقیان بیا وایي دوی له لرې لرې ځایونو د فرمایشي او وچې میوې درلودونکي ګوړې جوړولو لپاره کامې ته راغلي دي. په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼۍ کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوه شي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شنابه در تاسو صفت کومه ګوړه چې له هرې ډډې وڅ کې خوږوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کله یوې خوا د اوړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د ګڼو سیلانیانو کوربوینو، د ژمي د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو ګاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالصې ګوړې بازار ګرم شي. ګڼ خلک د غلطزي او د خپلو کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د ګاڼۍ یو شمېر مالکان وایي که څه هم د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د تازه ګوړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. د یوې ګاڼۍ مسؤول روح الله آزادي راډیو ته وویل،
شکر دی بس خلک راځي، مېلمانه هم راځي، نورو سیمو نه، کابل نه، د نورو ولایتونو نه هم راځي. الحمدلله بس کار کړی او بس زموږ خو سپی سره ګوړه ده، پاکه ګوړه ده، خلک خپل ګوري، ملاوټ پکې نشته دی. بس شکر دی الله نه راضي وو. بس خدای د ډیرو خلکو کار پکې کیږي، مزوران پکې چا پیر دیاره ګاڼۍ کې لس پنځه لس مزوران کار کوي، تر شلو پورې ټیکټرې پکې چا پیرې دي. همدغسې ډیرو مسلمانانو پکې موږ سره کار روان دی.
د روح الله په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړې بیا له پنځه تر پنځه نیم سوه افغانۍ وو ده، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د ده په خبره اوس مهال په ټوله کامه کې ښایي له شپېته تر اویا ګاڼې موجودې وي چې په هر یوه کې لږ تر لږه له اووه تر لس کسان کار کوي. د ګاڼیو مسؤلین اټکل کوي چې سږ کال په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د ګنیو حاصلات زیات دي او ښایي تر راتلونکو دریو میاشتو د ګنیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو ګاڼۍ چالانې وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هره ګاڼۍ کې له پنځوس نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدیږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کېښودل کېږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کامې ته تللی وایي، هر کال د ګنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړې فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلي، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچه میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځای دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي، ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز، بادام، شان ورته راوړو. دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې ووهو، بیرې شو ګاڼۍ ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، ښه سپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی وچه ومن دوه منم ساده وی وړله یو منم چغزه والا وکړله او ملاوت پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډیر خسیزن دی، خره چکر زیری، خره ملمنو زیری.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د ژمي پر اتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمېر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي.
وړاندې په څو شیبو کې به د زهرو کاروانو نیزه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس پرې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپله غوښتنه کې ویلي دي چې په را روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا لري، چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره له افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوي دي. IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لاره په مهاجرت لاس پوری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو، تشدد او بېوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې تیره شپه ناوخته پر خپل ایکسپانې په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړۍ حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سرګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیر یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درنه چاودنه شوې ده. د ترکیه په لویدیز مغلا سیمه کې نن 4 کسان هغه مهال مړ شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر چې 2 تنه پیلوټان، یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو، د موکلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د دې سیمې د والي په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له 4 پوړ څخه ولګید. دا موکلا والی د خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له 4 پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه راپریوت. په روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا په اوسنۍ چمبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه کې په ټس و چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي وشتل شوې ده. د اسوشیتد پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د په نښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول، خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دی ویلي چې د دغه پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران ټپي شوی دی څه ډول ماموریت مخته وړل. هند کې چارواکو د کم عمر نجونو پر ودونو د بندیز په لاکې شاوخوا 4300 کسان نیولې دي. په دې لړ کې نن هم 416 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړي وزیر هیمانتا بیسوا سرما شرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولي ټولنیزې پدیدې د پای ته رسولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 220 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کم عمر نجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2026 کال د کم عمر نجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هوا روسیه نن پر اوکراین د څه باندې 100 بې پیلوټ الوتکو برید وکړ، خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرګ ژوبله نه لري. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د 103 بې پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون، میکولایف، چرنی، هیف،
سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژیتومیر او پلازمینې کیف سیمې په نښه کړې. خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 ډرونونو ویشتل شوي دي. د بیان له مخې په دې بریدونو کې د دفترونو او د استوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی، خو د مرګ شوب لپاره یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه تره بولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشې ګولۍ ځنې جوړې کړي.
د ویندا فیلبابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره مرکه لرو.
حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کېږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تونه راغه په نوم یو معتاد وایي چې له ډیره وخت مې ارمان درلود چې درملنه مې وشي.
خو زه دې کور ته راړم د مور ما ترې ستا خاطره سې بل لګم بدله شوې ده. د مور ما باندې ښځې منځ کې وارونه وکړل. خز د زو چرمور ماده خز مخ کتاب زو بال ولی مور
او د پروگرام په پاکي او پزله پوری ډرامه لرو.
اغه ستا خو خدا سوال کوي کار څه کوي زو لاړم
سره یا الله دې بیا کور ته ژوندې مداولا خدای مې دې تر څخه خلاص کړي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالي او د اوبو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیایي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملی کولو لپاره د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دي ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNODP چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زره بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي. خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د اسیا لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید د شپږ لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عایدو سرچینه وه. که څه هم د دې عایدو لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره د وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل کم کړل، خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بې وزلۍ سره مخ کړي.
و اسمهال د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالی او تخنیکی مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازی سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هېواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کېږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړی چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نسته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هېواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولې ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشي ګولې دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. هیئت تحریر شام ډلې او جنگیالۍ د فرانسې له خبري آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سمبال د نشي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوه ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځینې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودې او ګولې ځینې جوړولې.
د ترکیې، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه دې هیوادونو ته د کپټاګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټاګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټاګان څه ډول نشي مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټاګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان پر انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډېره غټه کچه د دې غیر قانوني تجارت په تیرو وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روان و.
کپټاګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1906 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال لامل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1216 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالفو ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکې میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. There is a chemical drug, chemical formula, a medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله ماده ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي په خپل ترکیب کې امفتامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس د امفتامین او کافین څخه د کپټاګون ګولیو جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسترونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد پخوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګون دي چې له امفتامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګون ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګون ګولۍ هم تولید کړي.
On an industrial scale in factories.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سیرا پورن خبر شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکوري دو سره په دې هیواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چا تر کنټرول لاندې دي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking to.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې په لابل قاچاقونکو ډلو له اسد او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وې. د اسد رژیم کارخانو ته د کپټاګون ګولۍ جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانې د تولیدونکو شتمنو خلکو او اسد د کورنۍ په واک کې وي. ځانګړی لوبغاړی د اسد ورور ماهر و چې د ځانګړو نظامي تشکیلاتو مشر و. د ځانګړي قاچاق کوونکي درلودل چې دا ګولۍ به د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولې، لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولۍ په ایران او عراق کې هم استعمال دي، خو منځني ختیځ ته له دې عمله ډېرې قاچاق کېدې چې هلته یې بیه لوړه او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړو ولو لپاره د وسګوندې زمينه نه و مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي او په عراق کې ایران فلا وډلو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې، دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واقع و د دې ګولیو ډیر قاچاق کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan مو پورستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیخې د قاچاق او مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه وه؟ Was Syria part of the new route?
ایران has long been a conduit as well as a destination for heroin.
ایران له پخوا څخه د هغو هیروینو او هیکې مسیر و چې په افغانستان کې تولید شوی و او خپله په ایران کې هم هیکه جوړیږي. خو دا تصور ګران دی چې ووایو د مواد چیرې سي، څه اندازه یې پاکستان او څه اندازه یې هم منځني ختیځ ته قاچاق کیږي. ما اوریدلی دي چې ښایي په افغانستان کې جوړ شوي هیروین او هیکه به د سوریې له لارې قاچاق شوي وي. د دې لارې یې قاچاق امکان لري، خو له منطقي پلوه دا کار امکان نه لري، ځکه چې په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه ټیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه د سیمې هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د ښیښې نشه نه وي رواج شوې ده، لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځې آسیا په ګډون په آسترالیا او نیوزیلینډ کې هغه ښیښه استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي، او دغه ډول هغه ښیښه چې په مکسیکو کې جوړه شوې وي. په اروپا کې ښیښې محدود بازار درلود چې سرچینه یې د چک جمهوریت دی، خو د هغې ښیښې استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي، ځکه چې د مکسیکو ښیښه ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه د مکسیکو او چین له ښیښې سره سیالي نشي کولای. په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدوده ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو څېړونکی وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکارۍ په منځني ختیځ کې د کپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخیر به ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص واله.
ادوارد د تاریخ را کړه چې په دغه غم کې تک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو نوراغه تر احتیاط مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطي کوله. نوراغه وایي چې د نشې له امله مې مور ډېرې ښیراوي راته کوي او زما د احتیاط له امله ځورېږي. نوراغه چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد دنغاړه کې مې خیاطي کوله، دا سړی دا زما سره یو جوړ کالي راوړو، دا ما ته وګنډه مال صحیح ده، خو دا ما سره انډیوار شو، چنډیوار شو دې داسې یو بوتل راوړو، دې بوتل کې داسې یو سپید مواد اچولي و، بس مور دا چې شیره ګله خانه ویل دا خو شیشه ده، دا چې اوس کې اسما ستورو ته دي جګی کله کله به راته دي، ما لګیا وه مخکې ما دې نه چرس والو، خو زه دې کور ته راوړم، دې مور ما ویلې ستا خاطره داسې بل لګم بدله شوې ده، او دې مور ما باندې ښځو منځ کې وارونه وکړل خپلې ښځې داسې وچرمور، ما ښځې مخکې تازه وبالم ولې مورې، ویل دا حالات داسې بدل راته ښکاري چې شی دې شروع کړي دي. ما به خدای ته سوال کوو، موز به مې کوو، ما چې خدای ته یو شی پیدا کړي چې ما باندې دا کورنۍ زیاتره خبره نه شي او ما څوک ونه شي، زه ځان بستر کړم یو ځای، نو بل دې رسوی ته مې دغه کړې وه، کوژدن کړې وه، وعدې پاتې دی، ما چې دې خو سرګنۍ به ما خبره نه شي، سبا به دې زما زوی ته وایي چې دا ستا پلار پوډري دی یا چې شمار دی یا چرسي دی، چې دغه ستونزې نه ما خدای خلاص کړي، سو بیا هیڅکله مواد مخضر ته مخه نه کوم، زه هم زه خپلې کورنۍ نه ښه نشه بله نشه، زه استاذ وم که نه، لکه بل چا سره دکان کې کار کوو، لکه ما به جوړه ګنډله په 250 روپۍ باندې، تو به 500 اغستې، 400 به اغستې، ما ته به ورځې 250 راکولې، مخکې به مې د ورځې لس جوړې ګنډلې، داسې ورځ راغله را پرتوک مې په چپه ګنډلې وو، د استاد ما ته وویل چې وایي استاد سترګې خوړلي که څنګه ده، پرتوک دې په چپه ګنډلې، دا بېرته وسپړې که لږ ځای پکې خراب و، دا ټول تامان تاوان وم، ډېر تاوان ما سره سوړی، کور کې د مور خیر بد راغلم، بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کوو، چا راته ښه خاطره راته نه راکوله، نو خپله کورنۍ خپله ښځه ډېره به ما ګرانه وه،
او زما به ډیر خیال ساته تر اخره پوری دې زره سوا کړی نه ما نه به ما وار کړی نه گزار زه به ډیر ما زول ما خو راته به ډیر نصیحتونه کول چې اشینه داس واره د سر کې دې واړه مغز دې دا به وشي سبا به لیونی بیا به څوک نه جګیز د مور زم دا یوې ما به د ورنه دې نشته سبا ته جکی او دا کوم ورستان دیوال له دغه دیوال نه لاس واخله او دغه دیوال سبا سبوی پاس د دکان ته وتلم ما بدان دیوال لټو چې ګل خان به چیرته ګل خان به چولی زما ته به څه ویلې وای وڅ شما لرګی شما د جرد ټک ټکې شما خېټه می ډوډۍ واړی او مخ می جره کوي غواړي ګل خان به ما ته دا خبره کوله بس اصل 200 روپۍ ما سره وي او ما ګل خان خوړلې د درو نه ما کی کت خبره مې ته وکړه ما خان به چلاړ مور هغه 200 به ګټلې وي او 200 کې بسل ما چې کی خو نه سره مې کور کې ور کړی ورسنګ مخ به زر راوړي او نیم زر راوړي وسل یو نیم سر راوړي په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ اوس مخه ونیسو ترخه خاطره مې دا وه چې کور ته تلم روان کور پلو ته متلی وم تورخم پلو ته تلم د سرکې ته تللی وم سمرخیلو پلو ته چې یو وخت پال شو مجوم خو سمرخیل ته روان یې هملته مې دا شیشې منده اړو بډه کې منډلې او مته به ځمکه ویشت چې ته به کوم کمر نه ما گزارې داسې جوان مې وو کنه چې خسته شپې بچ لاړم دې خورګانو به راته ګرمې اوبه لاسونو ته اچولې خپې به راته انځلې چې دې نشې حالات ته شومه دې خورګان رانه مخ اړو دا زموږ ورور بل لاله کرځې یو وړه لور به مې دا به بار وخت راتلله سینې پوره مې نیوله چې را بغلل پټکې به مې پېکول بدې مې راتلل زړه به مې تنګ وړ دا وړه لور مې خپله بدې راتلله
ترنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لاره کې یوه سوالګره ښځه ویني. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. خو دا چې دا سوالګره ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران شو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زه غزه خپل کار دی کوم زما په کارونو کې کار مولا څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم وی کور می خراب شو تا خو دې زما سره زر لبکس نه را ایستلی دي اوس مې بیخي مین راس پیره کوي یا راسه زه نه خپل زر نه در کوم مخه مې لرې یا نه انډو کې من در مات کوم نظر خو نه زد پلان نه ګور نه دی دا وړي دا ما در تا خیز دی دي
خپل لاس بخلاص کوم پخوا لکھوی کار ته بتلی کله چې په دې غم لړلو پوډر وخت شوی هیڅ کار نه کوي ځوانې ولاړ شه کار وکه
خمار
دستا سر اخری د کور ټول سامانونه دی خرج کړل یو هفته مخکې دی د کوټې فرش هم خرج کړ یوازې لږ زر را پاتې دی اوس هم خرڅه یې
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم
هغه ستا خوښه ده سوال کوې که هر څه کوې زه ولاړم
الله دې بیا کور ته ژوندی مه راوله خدای مې دې در څخه خلاصه کړي دې پوډری میړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوی وای خو وروره وروره لږ خیر خوراکه واړه ماشومان را په غاړه دي غریبه یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوي چې دا د سرور خزه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دا غ ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټه ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې خزې دې د سرور د خزې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هیریږي. که یې نه مانې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو. خورې
څه وایې وروره؟
ته د سرور ښځه نه یې؟
کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده. ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و.
هو زه سرور ښځه یم.
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې؟
هغه اوس پوډري شوی دی، کار خو نه کوي. د کور ټول سامانونه یې خرڅ کړل.
دا څه وایې؟ سرور پوډري شوی دی؟
هو پوډري شوی دی.
نو چې پوډري شوی نو اوس چیرې دی؟
خوښ و، کله کله به کور ته راته. کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف 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 بیچاره.